السلام علیکم د آزادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته راغلاست. نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابر ده. د آزادۍ رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن رسمن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي رسنیو ته وویل چې د دوی اووه تنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن هغوی ته وسپارل شي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او وویل چې د سفارت وسایل یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه یې په کابل کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. د کابل په شمال کې پرون د 214 راپورونه ورکړل شول. عیني شاهدانو ویل چې بیګا په دې سیمه کې درنه نښته وشوله. د سیمو اوسیدونکو ویل چې د څه باندې 114 غږونه یې اورېدلي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دي چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین خارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا وکړه چې د داعش ډلې د غړو په افغانستان کې د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حمله کې نن د یوې خیریه مؤسسې دوه کارکونکي ووژل شول. د اوکراین د خمل نتسکي د سیمایز پوځي څنګه مشر سرهی حمالی نن وویل چې د روسي د بي پيلوټ الوتکو په یو بریټ کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکونکي ووژل شو او دوه هم کارکونکي چې تیر شپه د توغندي په بریټ کې ټپي شوی وو غهم نن ساور کړه. لبلې خو د اوکراین د پاوز ستر د رستیز ویلې دي چې ځواکونه یې تیره شپه د روسیې له ټولو 400 بي پيلوټ الوتکو څخه یو لس یې له منځه وړي دي. ایران وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی به په راروانو څو ورځو کې د ایران د یورانیمو د غني کولو د کچې په اړه د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د ایران په یوه اټومي بټۍ کې د دې ادارې د مفتشانو لخوا د 40% په کچه غني شویو یورانیمو د موندنې په اړه د بلومبرګ خبرونې د راپور له خپرېدو وروسته له تهران سره خبرې پیل کړې دي. ایران دا راپور رد کړی و. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وویل چې ګروسی به د دې ادارې په بلنه په څو ورځو کې ایران ته سفر وکړي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماته ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسېږي تیر شپه د کاناډا تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماته ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه پرله پسې بریا ده. بیګانې مسابقه د انتاریو ایالت د برامتن ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پایل کړ خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دی لوبې ته مخه کړه. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې خو واړه نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګري لوبغاړو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د طالبانو د حکومت په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات درکو.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو او کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
دوه نور افغان کډوال د ایران او ترکیه په سرحد کې مړه شوی دي. له یو مدني فعال سره په مرکه کې به دا مسله وشاربو چې ولې افغانان له هم بهر ته مهاجرت کوي.
نن سبا دیر خلق فکر که یه چیز مود زان تا خطر مجبور و مکلف دی چی به غیر قانونی تو گده افغانستان نوزی او دا دیر خطر اونو سر احوید زان رو رسید.
ده نوی تعلیمی کال پدرسل که ده زدکون کو نجونو ویره
زمان که کورنه دا بیر و دار لری روزان سر چخدای نخسته دغراتلون که تعلیمی کال بیا هم ده نجونو پر مخ مکتبونه تلل شیوی بی
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو او ری دو تایر سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. قدر منوریدونکو ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې او مسؤلیتونه د دوی لخوا ټاکل شوي شرزفیر ته سپارل کیږي. پرون د افغانستان د سفارت مخکینی ډیپلوماتان له دې ودانۍ ووتل او سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. طالبان دا کار له ایران سره د خپلو اړیکو د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره احمد امید زهیرمل را سره ده.
سلام تکل سیب تاسی تا لیدونکو و ریدونکو تا حقا دول چه تاسی ادوان وکره ده طالبان و ده بحرنوی چار وزارت نن خبر ورکر چه تهران که ده افغانستان سفارت نن ده دوی چین تا سپارل کیگی او دوی خپل شارز دافیر چه مولوی فضل محمد حقانی نو بیگی د یو کسیس ټیم سره حل ته لیږلی دی تر څو چارې تسلیم شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه. دا نه دي ویل شوي په دې اعلامیه کې چې پاتې و کسان څوک دي، که څه هم د فضل محمد په اړه باندې ویل شوي چې چارز داخل دی، خو هلته د مجربو ډیپلوماټانو یادونه شوې ده، اما تفصیل نه دی ورکړل شوی چې مجرب ډیپلوماټان څه ډول، آیا د مخکینی جمهوري ریاست جمهوري نظام څخه پاتې ډیپلوماټان په دې ټیم کې استول شوي او که نه د طالبانو د ډلې ملګري دي چې استول شوی دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مسال ویان زحمت تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي دي چې د دې په خاطر چې په تهران کې یا په ایران کې زیات افغان کډوال دي، هغوی دا سانتیاوی برابرې شي او کارونه یې منظم دي کې نو دوی دا پریکړه وکړه چې هلته خپل ټیم واستوي. پرون د جمهوري نظام څخه را پاتې ډیپلوماټان هلته دغه سفارت په دې غبرګون کې چې ګنې ایران طالبان ته دا سفارت سپاري سفارت تخلیه کړو ودانۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. خدای ویل چې د ایران دا کار یو فشار او د ډیپلوماتیک او خلاف او د افغانستان په چارو کې مداخله ده. د دوی له څرګندونو وروسته نن په کابل کې د ایران سفارت خپل ټویټر پاړه باندې یو لنډ لیکل خپاره کړی، ویل چې نه موږ دلته لاسوهنه نه ده کړې، دا د افغانستان کورني مسایل دي. ایران د افغانستان کورني مسایلو ته احترام لري او دوی کولی شي چې هر ډول لاسوهنه خپلو چارو کې وکړي. خو د افغانستان یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو داسې ښکاره شو چې عملاً دوی ته سفارت د ایران لخوا سپارل شوی، ځکه هغوی ویلي چې د ایران دا کار یا دا کار به د ایران او د دوی د حکومت ترمنځ اړیکې لا نږدې کړي. تکل صاحب، داسې مهال کې تهران کې د افغانستان سفارت سپارل کیږي، طالبانو ته چې تازه خبر دا دی چې په ترکیه کې د استانبول کونسلګری هم طالبانو ته نن سپارل شوی، اولته د مرګل زدران په نامه باندې د دوی نفر دی، هلته سر کونسل ټاکل شوی دی او نن مسؤلیت ورته د طالبانو لخوا نه سپارل شوی. له ده نه وړاندې چین، روسیه، قطر او د مرکزي آسیا ځینو نورو هیوادونو هم عملاً طالبانو ته چارې د سفارتونو سپارلې.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. امید زهیرمل و چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارل کېدو په اړه، البته د طالبانو استازو ته د دې سفارت د سپارل کېدو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ راغ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په لنډو څپو 0.15 او یویشت هر شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې تقریبا شل ورځې پاتې دي، یو شمیر افغانان هیله مند دي چې طالبان به سږ کال اجازه ورکړي چې د دوی نجونې، لونې او خویندې ښوونځیو ته ولاړې شي. دوی وایي نه غواړي چې د دوی د ماشومانو یو بل کال هم ضایع شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب،
تکل صاحب که زما غږ لرې لکه وړاندې چې تاسو وویل په داسې حال کې چې
موږ ستاسو غږ اورو. اکرام صاحب مهرباني وکړئ.
لا هم د طالبانو د حکومت لوري لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو د خوانځیو د خلاصون په اړه باندې کوم واضح دریز نه دی معلوم، او لا هم معلومه نه ده چې خوانځي به پرانیستل کیږي او کنه. زما غاورې تکل
ستاسو غاورو مهرباني وکړئ. اکرام صاحب خپل راپور ته دوام ورکړئ.
چې دی با پرانیستل کیږي کنه با پرانیستل کیږي، عام خلک او یو شمیر نجونی چې دوی د خوانځي وزکون کې دي، دوی هیله لري چې څه کال لګ تر لګه د نوي تعلیمي کال د پایل سره دوی ته یو خ زیر ولري د طالبان حکومت او دوی ته اجازه ورکړي چې د خوانځي دروازې د دوی په مخ باندې پرانیستل شي. دوی لزینو سره چې زه وغږیدم په نګرار، په کابل، د غشان، په زینو نور ولایتونو کې، هغه ولایتونه چې یخ ولایتونه دی او په حمل کې وکي نوې تعلیمي کال پیل کیږي، دوی د ټولو هیله همدا ده چې څه کال لګ تر لګه ورته اجازه ورکړي شي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت وایاندویانو سره، د دوی د حکومت پوهنې وزارت وایان سره په دې اړه باندې خبرې وکړو چې لګ تر لګه په دغه تعلیمي کال په پایل سره باندې نو ته د زده کړو اجازه ورکړي شي کنه. دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې دغه څه ویلي وو چې په طرحه باندې کار روان دی تر څو د اسلامي شریعت پر رڼا کې اونجونو ته خوندی چاپیریال رامنځته شي، دوی به بیا اجازه ورکړي. په همدې حال کې تکل سپتیر ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یونامه المرستیال سره هم په دې اړه باندې لیدنه لرله او ټینګار په دې باندې شوی و چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته باید اجازه ورکړل شي. دغه شان د ښځو د کار موضوع او د لوړو زده کړو موضوع چې پوهنتونونو ته هم نجونې له زده کړو منع شوي دي. طالبانو چې کله په افغانستان باندې دویم ځل واکمني ترلاسه کړه، له هغې نه وروسته سمدستي د نجونو باندې له شپږمو ټولګیو پورته زده کړې بندې کړې. که څه هم په لومړیو کې هیله دا وه چې ښایي دا بندیز زر پای ته ورسیږي، ځکه هغه وخت کې دوی د یوې طرحې خبره کړې وه چې دا به جوړه شي او زده کړو ته به اجازه ورکړل شي. خو د تیر 2022 میلادي کال په وروستۍ میاشت کې چې کله طالبان د خزو په لوړو ځکه هم بندیز ولګاو، داخلي د خلکو تقریبا یو سمړاوي شوی.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريالو چې د مایندو پلرونو د هیلو او ارمانونو په اړه جزئیات راکول چې دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دوی انجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیا خوانځي ته ولاړ شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. اروپا ته د تلو په لار کې د ترکیه او ایران په ګډ سرحد کې دوه نور افغانان مړ شوي دي. د دې کسانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شویو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای، دا دواړه د غره خویدنې او د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. بیا هم امید زهیرمل راسره دی د اړه د نورو جزئیاتو لپاره. زهیرمل صاحب،
روانه فبروري کې دا دریمه پیښه ده د تکل صاحب چې د افغان کډوالو لپاره شاید سره ګلونکي او کوای په ټوله کې د افغانانو لپاره بد خبر وو چې د کډوالۍ یا نخی ورځ لپاره ووزی ما بد پایلو سره مخامخ کیږي. تازه همدا پیښه ده چې په ایران کې دوه افغان کډوال په ټوله کې دا څلور تنه وو، دوه تنه یې د دې کله چې ترکیه سرحد ته رسیږي ایران سره په ګوډه چالداران سیمه نومیږي، هلته یو پښه خوږیږي کړنګ نه لاندې ورځیږي چې موږ ورته په پښتو کې کړنګ یا د غره دیولر سکینه څوک لاندې راغورځیږي. هلته سا ورکوي او بل یې پښه ژوبلیږي تر دې چې په هماغه سړې هوا کې وفات کیږي. د دوی کیسه یو دولس کلن ماشوم هغه کس ته کوي چې د دوی سره ملګری اول هغه د دوی په کورنۍ د کورنۍ په غوښتنه د همدغې سیمې ته تللی او غوښتلی چې دا جسمونه را انتقال کړي افغانستان ته. مکی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړو جسدونه اوس را لېږل شوي دي تهران کې، هم افغانستان ته نه دي لېږدول شوي. یو یې د کونړ اوسېدونکی دی چې عبدالخالق نوم دی، او بل د لوګر. تر اوسه ما دومره چې په اوږدو کې د عبدالخالق کورنۍ سره اړیکې نیول او خبرې مو ورسره کولې، هغوی وویل چې لا یې جسد نه دی انتقال کړی، ځکه چې دا پروسه د دوی له واکه د باندې ده، د دوی کنټرول پکې نشته دی. خو ورسره ژمنه کېږي چې جسدونه به ورته راولېږدول شي. مودا وړاندې په بلغاریا کې واقع یوه پیښه وشوه چې اتلس افغانان مړه شول او نور ټپیان شول. دا هغوی ژمنه هم همدا وه چې ژر به انتقال شي اتلس جسدونه. خواغه جسدونه هم ما چېرن اړیکه هڅه وکړه، هلته د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیسم، وویل چې دا جسدونه دندې انتقال شوي. تر پای بل تازه پیښه په ایټالیا کې ده، اوریدونکو باندې آتمند ورځ په اردو کې خبر شوي او لیدلی به مو لیدلی به مو ځان ته. تر سهار خبرونه وو چې نه 50 کسان په یو کښتۍ کې چې ناس و، البته ناس خو ډېرو، خو له دوی نه 50 مړه شوي دي. ولې تازه جزئیات یې چې شیبه ما وړاندې ما وکتل، او شاید لیدونکي هم وګوري پر ویب سایټ باندې چې ایټالی ارام سپارې کړي دي، 2 تنو ته دا رسېدلي دي چې په دوی کې 14 ماشومان دي او 3 مېرمنې دي، او نور د ډېر عمر خلک دي. خو هلته ایټالوي چارواکو دا هم ویل چې احتمال شته دی چې شاید مرګ زیاته شي، او دا یې هم تایید کړې ده چې په دې ماشومانو کې یو کوچنی ماشوم چې هویت یې معلوم شوی و افغان هم و، او نور په مړه شوي کې افغانان هم شته. ما د طالبانو د حکومت له ویانه وپوښتل چې د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره څه کومه لاره څه پالیسي شته. دی وویل چې دا خو له تیر راپاتې پروسه ده او همداسې روانه ده. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس تر دې کچه ده چې هر چا نبړې راوړلي دي چې ستونزې او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړي، خو داسې د مخنیوي لپاره اختاره څه ونه ویل چې څه شته که نشته. دی خو انتقاد پر طالبانو دا دی چې په افغانستان کې دوی له واکمنۍ وروسته دوی ښوونځي وتړل، تر پای ډېر خلک بیکاره شول. افغانستان د پخواني عسکر چې درې نیم لکه سرتېری و، تر پای نور دولتي ادارو نه خلک وویستل، نو هغوی مجبور شول چې افغانستان ووځي. او بله لویه ستونزه تکل سب هغه د نجونو د ښوونځیو تړل دي چې له امله یې کورنۍ مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او د خپل اولادې د ښې راتلونکي لپاره کډوالۍ ته مخه کړي، چې پایله یې بیا دا ډول ناوړې پېښې هم.
ډیر زیاته مننه امید ظهیر مل. قدر من اوریدونکو، وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د افغانانو په مهاجرت کې هم زیاتوالی راغی، لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل. وروستۍ نمونه دغه ده، اوس تازه ښکاره شوې ده چې 2 افغانان د ترکیه او ایران په ګډ سرحد کې په لار کې مړه شوي دي. دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني لارو غواړي بهر ته ولاړ شي. مرسلین ارسلا په دې اړه له افغان مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي عوامل کوم دي.
که موږ تاسو وګورو، ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونه هم دغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولی ډېری بیا قانونی زی، ځکه هلته استاندرد سازی سویتی دولت لخوا یا به شکل گروپی یا انفرادی ایجاد اشتغال وکی. اصلا افغانستان که یو بل مشکل هم دی، مشکل به سیاسی هم دی، ځکه نظام تغییر سویدی، نیو نظام راغله، یو تعداد افراد مسئولیت نلری، جانی مسئولیت نلری، او نظام لخوا ورته مسئولیت نده ورکل سویدی، که ورکل سویدی شفایی ویل سویدی او رسمی توگه هغوی ته داسې تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووځي، او په غیر قانوني توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي. چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده، چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خنډونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکوي، ډېری کای ملکونه ورکوي، هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد له لارې کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي، او بل عامل چې دوی یو نیم خلق یا دیر خلق چه اغوی دیشته نظام لخوازان تا تحدید پولی او دینش کوله چه رسمی دارات تلاش زکه دار رسمی دارات تا فکر که که مونگ الار سوز مونگ هویت مترکی او مونگ هویت افشا که دولو عامل سبب دیده جانی خطر که یه دیگه دابل عاملی دیسه که چه بخانه از مونگ تاسانیتی سکتورونه چه اغه رقم کارونه که اوس به شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کوي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلق ته اطمینان ورکی او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی کی، نه تنها هغه خلکی چې دوی سره مخکې و یا د دوی ایدئولوژي پر ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر تو به خلکو ته وویشي. چې متاسفانه در بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکی یا آما پوهاوی چې دوی باید ورکی یا هغه انگیزه چې دوی ایجاد که متاسفانه درست پری دوی نده کرد، یا لوی عملی هم دقید چه نمسوا خلک داینده لپار اطمینان نلری، داینده لپار انگیزه نلری.
مدنی فعال خلیل روفی و چیل ازادی رادیو سره خبرو کې به هرته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرتونو پر عواملو خبرې کولې.
ازادی رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. په اوکراین کې نن سهار د هوایی حملو له خبرداري سره هم مهاله د روسیې په بریدونو کې د ژغورنې دوه کارکونکي وژل شوي دي. سهار مهال د یو ساعت په مخه په ټول اوکراین کې نن د هوایی حملو د خطر زنګونه کړنګېدل. بلخوا د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د اوکراینی او روسي پوځیانو ترمنځ د تودې جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اسدالله لودین په مستقیمه اړیکه سره دی. لودین صاحب، د موضوع جزئیات لطفا وایي.
په اوکراین کې نن سهار پر لپسې یو ساعت د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده، البته په ټول اوکراین کې او وروسته بیا راپورونه ورکول شول چې په دغو هوایی حملو کې لږ تر لږه د ژغورنې ډلې یو کارکوونکی وژل سوی دی. د ژغورنې د ډلې یو بل کارکوونکی چې د شپې پر مهال د توغندیزو بریدونو له کبله ټپي شوی و، وروسته خبر راغی چې هغه هم سا ورکړه. یعنی په ټوله کې لږ تر لږه دوه د ژغورونکو ډلو کارکوونکي د اوکراین په نننیو شخړو کې وژل سوي دي. د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه ورکول کېږي. د اوکراین چارواکو ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا پر اوکراین باندې 14 بی پیلوټه الوتکې توغول شوې دي چې دوی نه رانسکوري کړي دي او نورې په خپل اهدافو لګیدلې دي. البته اوکراینی چارواکي وایي چې دوی هم د روسیې ځواکونو 4 اهداف په نښه کړي او د روسیې ځواکونو 125 ډوله الوتکې نسکوره کړي دي. البته دا معلومات شته چې دغه الوتکې اوکراینی ځواکونو د اوکراین په کوم ځای کې وشتلې ده. د جګړې دغه راپورونه داسې مهال خبريږي چې ور بیګاش په د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ملت ته په خپل شپنۍ وینا کې یو ځل بیا د اوکراین د دفاع ډاډ ورکړ او دغه راځي وویل چې دوی به کریمیا ټاپو وزمه هم بیرته آزادوي. کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین یو برخه وه 2014 کال کې روسیې له خپل خاورې سره یو ځای کړه. لدې سره هم مهاله په امریکا کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیک پرایس د زیلنسکی د دغو خبرو هرکلی کړی دی او ویلی دی دوی زیلنسکی ستایي چې کریمیا ټاپوازمه بیرته آزاد کړي. په اوکراین کې وضعیت داسې مهال کړکېچن شوی چې جګړه د یوه کال نه واوښتله، نن یو کال او درېیمه ورځ ده چې د اوکراین جګړه روانه ده. دلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو استازي راټول شوي چې په اوکراین کې بشري وضعیت وڅېړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د نننۍ غونډې په پیل کې وویل چې په اوکراین کې د بشري حقونو د نقص یو لوی ناورین رامنځته شوی دی. دغه غونډه دوام لري، شاوخوا یو میاشت دوام کوي او د غونډې په ترڅ کې به پر اوکراین سربیره د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنې او سپارښتنې شریکې کړي.
اسدالله لودینو چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول.
لخبرونو ور اخوا
د نن مخمنه خبری مجله پورسته یو دقیقو کیو ورزو لبختیار ساحل نه د نن ورستی سپورتي خبرونه اورو. بختیار ساحل صاحب د لوبه په ډګر کې سره واندی.
سلامونه تکل سپتا شوټول لیدونکو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاړه اعلان کړی او له هغه جنو غوښتي دي چې د فوټبال ملي لوبډلې کې مخکې لوبېدل او په افغانستان کې د ورستیو ستونزو لامل دوی له هیواد بهر یا په هیواد کې دننه سره وپاشل شول. یو اربې ته نه غوښتي دي چې په انلاین پروسه کې چې دوی کومه پروسه اعلان کړي ده خپل نوم لیکنه بیا وکړي او غواړي چې یو ځل بیا د ښځو د فوټبال ملي لوبډله جوړ کړي. دغه فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی.
ساحل صاحب ستاسو غږ موږ ته نه راځي.
پرکرا غلی دي چې ملي لوبډله به وروسته اعلان کړي خو لغه وړاندې غواړي چې دغه جونې چې نوم نکنه وکړي دوی به په تمریناتي کم کې راغون کی او هغه نو وروسته به بیا دوی ملي لوبډله اعلان یې. د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمنځ پیل شوی شلوریز سیالي پای ته ورسېده او استرالیا وکړل شول چې د شپږم ځل لپاره د شلوریزو سیالیو جام وګټي. د یک شنبه پر ورځ د کوربه سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ پایلو به تر سره شو چې په 19 منډو د استرالیا خزینه لوبډلې وګټله. په پایلو به کې استرالیا د 155 منډو هدف ټاکلی او افریقا بیا یوازې 113 منډې تر سره کړې. استرالیا په دې سیالیو کې هیڅ لوبه نه بایلله او په نیمه پایلو به کې هندې لوبډله ماتې کړه او سویلي افریقا بیا په نیمه پایلو به کې انګلستان ته ماتې ورکړې وه.
ډېره زیاته مننه. د ازادي رادیو سپورتي خبرونه مو اوریدل. قدر مون اوریدونکو ستاسو له پیغامونو سره د دې خبرونه تر پای رسیدو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت معلولین او کوندو یتیمانو په نن غندګي دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال په لومړۍ ورځو کې او په څو ځلې سره راکی دي چې موږ ډېر تکلیفي ګو او موږ نه کرایې مصرف کیږي راځي او دوهم اکثر مې وینو خو یو لاس تر دې نه لري ډېر تکلیفي دي سیاست یې کولی موږ تکلیفي دي. نو دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو ور راکی نه به د ډېر مهرباني.
السلام علیکم. د فراه ولایت د بکوا د اوسولۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام اوسولۍ پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دي. زموږ ټول د بکوا ولست ستونزو سره مخ دي. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلوسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان دین نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکر ساتي خو موږ ورنه بی برخي پاتې شوی یو او زابل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جوړي خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً له خپل ولس سره دوګونه چلند مه کوئ. د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلي کې هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.